د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اوري په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. اول چې د افغانستان د سولې شورا وایي طالبانو روانونې د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او که طالبان له جګړو لاس واخلي دوی هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان د جګړو د دوام لامل ګڼي ضروري نه بولي. پر دې موضوع په راپور سربیره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د روانو امنیتي وضعیت په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره د حقیقت په پروګرام کې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، قاسم سولمان د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سرکم پام کړی څو مهمو سرټکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته به دولتي ادارې له کورنۍ تولیداتو څخه استفاده وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې اته شپږ وسلوال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وشل شوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې یمن له ملګرو ملتونو غوښتي چې دغه هیواد ته د ځمکني ځواکونه واستوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدېږي. دا په خبرې کړې اعلامیه کې د ملي کارکوونکو د ټولنې له غړو سره د لیدو پر مهال ولسمشر وویل د هیواد ټول وزارتونه پر دې کار کوي چې څرنګه د پروژو مدیریت افغانان په خپلو لاسونو کې واخلي او څرنګه ظرفیتونه رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې افغان کارګران باید د بازار له غوښتنې سره سم وروزل سي. د اشرف غنی په وینا تر بل هر څه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې ډېر کارونه پیدا کېدای سي. په دې کتنه کې د ملي کارکوونکو د ټولنې مشر ویل چې د کار قانون د خلکو ستونزې نسي هوارولی، باید بیا کتنه ورته وسي. هند او ایران د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو موافقه وکړه. له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل سي. تېر ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورت وزیر نیتن ګډکاري د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندي سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی. د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو به څه باندې $15 میلیون مصرف سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې اته شپږ یاغیان وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې دا عملیات د پولیسو، عسکرو او د ملي امنیت د کارکوونکو له لوري په کونړ، پروان، کندوز، فاریاب، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، بادغیس او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د یو بل خبر لمخې د کندوز چارواکي وایي د شیخ عبدالظاهر نقشبندي په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یوه درویش کسیزه ډله تېره ورځ د سولې له پروسې سره یو ځای سوه. د کندوز والي محمد عمر صافي ازادي راډیو ته وویل چې دې ډلې له تېرو دوو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې وسلوال فعالیت درلود او دغه راز ماینونه یې جوړول. لسکونه کسانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې مظاهره کوونکو د ایران پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت څخه غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. دغه مظاهره د افغان ملي غورځنګ او نورو بیلابیلو مدني ډلو له لورې رابلل شوې ده. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دې د ځمکنۍ ځواکونو په مداخله سره په تیره بیا په عدن او تاز ښارونو کې د هیواد وژغوري. دغه غوښتنه په ملګرو ملتونو کې د یمن سفیر خالد الیمنی امنیت شورا ته په یو استولي لیک کې کړی ده. هغه په دې لیک کې دغه راز حوثي یاغیان د ملکیانو پر وژنو د روغتیايي ډلو په مخنیوي او د بې دفاع خلکو په وړاندې د نورو اعمالو په ترسره کولو تورن کړی دی. اخو د امریکا د بارنی چار وزیر جان کری د یمن پر وضعیت له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره پروندي استو ورسید. ریاست له رسیدو مخکې کری ویل چې په یمن کې بچی د جګړو لکبلې وضعیت وروسته بل خرابېږي. د بشري مرستو رسولو لپاره د بشري وقفې هڅه وکړي. هغه یمن ته د ځمکنۍ ځواکونو د استولو پاړه د یمن د تیر ورسید غشتنی پاړه چې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو لامنیت شورا څخه کړي څرګندونې و نه کړي. خو ویل چې په پام کې لري چې په تبعید کې به د یمن له ولسمش عبدالربو منصور هادی چې د سعودي عربستان په پلازمینه کې دی وګوري. د ناروی د بيزايسو څارونکو شورا وای په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د غیوا د شخړو لامل خپل کورونو بيزايسوي دي. د ناروی د بيزايسو د څارونکو شورا رئیس جان اګلند تر ولس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې ویل اوس مهال په ټوله نړۍ کې 8.5 میلیونه کسان خپل کورونو بيزايسوي دي او د سوریه د خلکو وضعیت بیا ډېر ناوړ دی.
Syria is the number one displacement country.
دوی د اوس لپاره سوریه د بيزايسو لپاره د ټولو په سر کې ده. د غیوا د نن او 1.8 میلیونه کسان بيزايسوي او 4 میلیونه هم په بهرنی هیوادونو کې ژوند کوي. په دې ډول 1.8 میلیونه کسان چې د دې هیوا تر نیم ډیر ولس جوړوي بيزايسوي دي. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورونی جګړې روانې دي چې پکې حکومتي ځواکونه د غوي مخالفان او همدارس د اسلامي دولت ډله په درو جبهو کې سره په جنگ کې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل په ترسیدو څخه کم 8 ساعت مخکې نوې ائتلافي حکومت جوړ کړ. د اسرائیل د جمهور ریاست دفتر ویل چې نتنیاهو پرون د ورځې ناوخته جمهور رئیس ته په ټلیفون ویل چې په دې اړه موافقه وسوه. د نتنیاهو د دفتر یو چارواکي هم د نوې حکومت د جوړېدو موافقه تایید کړه. د غیلان د سختدریزي د يهودانو د وطن ګوند له مشرانو سره له اوږدو خبرو اترو وروسته کیږي. د دغه ګوند مشر نفتالی بنت په خپل ټویټر پانه کې ویلي چې خبرې اترې پای ته ورسېدې او زیاته کړه چې اوس باید کار مخته یوسو. بنت چې د نتنیاهو په اوسنۍ کابینه کې چې کار په ختمېدو دی د اقتصاد وزیرو له نتنیاهو سره اړیکې شنه وو. د شوی مفقیل مخی به نتنیاهو په لږ اکثریت د ائتلاف مشر وي او په یو سلو شل او په یوسول شلکسیس پارلمان کې به پر یو شپېتو څوکیو کنټرول ولري. امریکایي چارواکي د هغو نو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه سوې چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و. د نیویارک ښار پولیسو پرون وویل چې دوی د امریکا د ازادیو د دفاع د انسټیټیوټ د مشرې پامیلا ګیلري چې په ټیکساس کې دغه نندارتون تنظیم کړی و د وژلو ګواښ څېړي. پر دغه نندارتون دوه وسلوالو حمله وکړه چې د پولیسو لخوا ووژل سول. د اسلامي دولت ډلې په ویبپاڼه کې ویلي د دې ترڅنګ چې زموږ ټول ازمریان به د هغې د وژلو لپاره واستول سي. دا ډله د امریکا په 1500 مختلفو ایالتونو کې روزل سوي یو اویا کسان لري چې د حملې لپاره زموږ امر ته منتظر دي. چارواکو ویل چې دوی د دغو تهدیدونو اعتبار نسي تاییدولی ځکه پخوا هم د اسلامي دولت ډلې له دغې ویبپاڼې څخه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. او د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې پوځي ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه. پترو پروشینکو د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي تروریستي ډلو له لوري ګواښونه زیات سوي دي. پروشینکو په یو بیان کې چې د په ویب سایټ کې خپور سوی دی وایي تر 40,000 ډېر مسکو پلوه یاغیان د اوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې استه. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمال نمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه په ازادي رادیو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د سولې شورا وایي طالبانو روانه اونۍ د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او که طالبان له جګړو لاس واخلي دوی هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان د جګړو د دوام یو لامل ګڼي ضروري نه بولي.
نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر د تاسیساتو د رغولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پروني لاسلیک شوي تړون هرکلی وکړ او وایي چې په دې سره به د افغانستان د ترانزیت ستونزه هم هواره شي. له بلې خوا پرون په کوټه کې بیا د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه د پاکستان د مرکزي حکومت د هغې پرېکړې پر ضد د کار بندیز وشو چې وایي د کاشغر او گوادر ترمن جوړیدون کې اقتصادي لار به د پښتنو له سیمو اړول کیږي او په بلوچستان به تیریږي.
بلوچستان خلک د دغه روډ د تبدیلی بالکل کتن مخالف او د دې لپاره موږ کوشش کوو چې هر آئینی جمهوري او سیاسي لار استعمال کړو.
د حقیقت په پروګرام کې مو د افغانستان د دفاع وزارت له اوپراسیون له رئیس سره د افغانستان د شمال د وضعیت په اړه خبرې کړي.
د خپل ویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو.
د انصاف پلټه کې بلونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبانو روانونه دي قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. د دې شورا یو مخکښ غړي قاضي محمد امین وقاد د دې خبرې هرکلی وکړ او ویل که د سولې خبرې پیل شي د سولې عالي شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرني ځواکونه هم له دې هېواده ووزي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کېږي. یو شمیر افغانان اندیښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تیره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې و وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازې نه اعلامیه ده چې دې خبره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. دا هم یو ښه پیغام دی. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. خداسه نو
یو اعتماد تقریبا یو فضا والده کم دیده متفاوته د خپل نور د بل د امریکا د افغانستان نتی دی دی ایا سره موږ کوم تفاوت دا وي په خبرو کې نه لیده ټول د سولې خبرې دي خصوصا ما یو قسمت کې چې نتی دی د خدو ارتیا شو لې اته په دې باندې ما خبرې وکړې نو دا وي د یو کان د سترګې نو وښکلا دی او ما ته ویل چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په روسیې کې د بشري حقونو یو مخبري هی دربار په یو مقاله کې اندیښنه څرګنده کړې و چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هی دربار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینه وو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړي دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز دا پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتر ایت آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و من نفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره ایتما دمه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
د پروګرام کې نن په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. دا پروګرام په درې بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانه قال کوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د فرخوندي په قتل د تورنو کسانو د محاکمې او د قاضي د حکم په اړه یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي د فرخوندي په قتل کې د تورنو کسانو څلور تنه د قاضي لخوا د اعدام په سزا محکوم شول. ورځپاڼه لیکي قاضي صفي الله مجددي د نهه څلوېښتو کسانو څخه د دیرشو کسانو په اړه حکم صادر کړ. قاضی د څلور کسانو په اعدام سربیره اته کسان هر یو په شپاړس کاله بند محکوم کړل او اتلس نورو ته یې برات ورکړ. ګاردن لیکي د فرخوندې کورنۍ د دې حکم له امله راضي نه ده او د فرخوندې پلار محمد نادر ملکزاده د قاضي له حکم مخکې وینا کې وویل چې اصلي مجرمان نه دي نیول شوي. ملکزاده وویل پولیسو هغه کس لومړی نیولی او بیا خوشې کړی چې د فرخوندې په مړي موټر تیر کړی دی. ورسپانې د ولسی جرګې د غړي شینکۍ کړوخیل چې د جمهور رئیس لخوا د محاکمې د جریان د کتنې په مقصد موظفه شوې خبرې راخیستې چې وایي د قاضي لخوا اتلسو تورنو کسانو ته په برات ورکولو سخته خواشي نه ده. دا وایي څنګه کېدای شي چې د مسؤولو اتباعو په څیر دې کسانو کتل چې یوه ښځه د یوې ډلې سړیانو لخوا وژل کیږي او دوی ننداره کوي. د کیمبرلی موتلی په نامه امریکایي وکیل چې د فرخوندې د قتل په دوسیه کې د هغې د کورنۍ مدافع وکیل ده ورسپانې ته ویلي دا په قطعي ډول د فرخوندې او د هغې د کورنۍ په اړه محاکمه ده، خو تر یو حده یې د افغانستان عدلي سیستم هم له ازمیخ سره مخامخ کړی. فارن پالیسی خبرونې په قندوز ولایت کې د طالبانو د جګړو په اړه مضمون خپور کړی او لیکي په تېر یوې اونۍ کې طالبانو په قندوز ولایت کې د همغږۍ تهاجمي حملې پیل کړي او په دوه ولسوالیو دشتیارچی او چاردرې باندې واکمن شوي دي. وسلوالو طالبانو د غراز، خان آباد او امام صاحب ولسوالیو ته هم د خپل واک د غزولو هلې ځلې زیاتې کړي دي. طالبان د غراز د قندوز ښار په شمال کې ګورتېپې سیمې باندې هم د واک ټینګولو هڅې کوي او دا ځکه چې دا سیمه د شمال او جنوب ترمنځ د غزېدلې لارې څلور لاره ده. خبرونه وړاندې لیکي د قندوز ښار او ولایت ممکن په روان کال کې د طالبانو د هلو ځلو اصلي محور نه وي او دا ځکه چې دا شمالي ولایت د طالبانو د اصلي پناځای پاکستان څخه لرې دی. مهمات او مواد رسول ورته ګران دي او په ستراتیژیکي لحاظ د طالبانو د حکومت کولو لپاره مناسب هم نه دی.
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د په کندوز کې د روانو د وروستیو جګړو په اړه هم واورېدلې. دغو جګړو له امله د کندوز د والي په وینا لزره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شوي بیا وایي چې که چیرې خپل ډیر ژر خپلو سیمو ته ورونه ګرځي نو د یو کال خواري به په اوبو لاهو شي، ځکه چې دوی وایي اوس د فصلونو د اخیستو وخت دی او هم د کرلو وخت دی. تفصیلې د اجمل آرین په رپورټ کې.
د کندز والی محمد عمر صافی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې له امله یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. صافی زیاته کړه چې دا مهال په دې ولایت کې پر بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې، همدارنګه سروې هم جریان لري څو د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام راټول کړي.
اندازه خوراکی توکی مواد کومکی مواد د خپلو اجراوي همکارانو او دونرانو له خوا نه متوادی راکړل شوي دي او توزیع پروسه روانه ده. سبا به تاسو عملا د 1500 کورنیو لپاره د توزیع پروسه وګورئ.
هغه وایي یو شمېر کورنۍ چې د ګلتېپې په سیمه کې همدارنګه چهاردرې، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې پاتې وې هغوی ته دوی خبر ورکړی و څو له خپلو کورونو څخه ووځي چې د عملیاتو په جریان کې ورته زیان ونه رسیږي. والي زیاتوي چې مرکز ته یې هم راپور ورکړی څو دې ولایت ته کومکونه راولېږي چې پر بې ځایه شوو کورنیو توزیع کړي. بلې خواته دغه شمېر بې ځایه شوې کورنۍ بیا وایي چې دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د وسلوالو مخالفینو موجودیت څخه تصفیه کړي چې دوی خپل زراعتي کښتونو ته ورسیږي. دغه مهاجرین وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت پورې تړلی دی، ځکه اوس مهال د دوی د خټکیو، هندوانو او د شولو د کرلو وخت دی. همدارنګه د دوی وربشې او غنم هم د پخېدو په حال کې دي.
شل ورځې وشولې چې موږ همداسې بې سرپناه په شنه میدان باندې غوښتو. عملیات ادامه لري یا نه لري په هر حالت موږ نه پوهیږو. نن زموږ هغه حالت راغی چې زموږ یو کال مصرف کړی کوټ تراکتور هر څه دغه زموږ زمیداری هلته فابریکه نشته، هلته صنعت نشته، هلته تجارت نشته، دوکانداري نه لرو. ختم دغه یو زراعت زمونږ عاید زراعت اوس غنم رسېدل دي له وخت دی. نو اوس که یو مرمۍ هم ثقیله لګېږي سوځېږي.
سرو غرموم څادرې والي دي او ماشومان ټول سال شلو واړه واړه ماشومان دي. غوټ نه شو ماشومان نه موږ تباه او برباد کړو.
د یادولو ده چې له دوه اونیو راهیسې د کندز په یو شمېر سیمو کې لکه د کندز ښار پورې اړوند ګلتېپې سیمه کې، همدارنګه د علي آباد، امام صاحب، چهاردرې، قلایزال او خان آباد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کندوز کې د جګړو له امله د بې ځایه شوو کورنیو له ستونزو خبر شوی. دوی وایي چې که چیرې ژر بیرته خپلو سیمو ته ورونه ګرځي نو د یو کال هلې ځلې به یې په اوبو لاهو شي، ځکه چې اوس د فصلونو د اخیستو وخت او هم د انکرلو. د کندز دیوالي په وینا لزره کورنۍ د جګړو له امله خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کندز د څنګلوري ولایت د بلخ ولایت ځوانان بې له بیکارۍ سر ټکوي. دوی وایي چې په دې ولایت کې بهرنیو کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې ده، خو دوی ته د کار موندنې په برخه کې مسؤولو ادارو لازم اقدام نه دی کړی. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریفه پرې رپورټ لري.
په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې په تیرو 14 کلونو کې افغان دولت نه دی توانېدلی چې ټول افغانانو او خاصتا ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. دوی شکایت کوي چې لسګونه زره ځوانان په بلخ ولایت کې وزګار دي چې د خپل تحصیلي مصرف او د کور لپاره د نفقې په منظور اقتصادي درآمد نه لري. په عین وخت کې د کسان وایي چې د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست سلګونه تنو بهرنیانو ته د کار کولو زمینه مساعده کړي چې په دې کار سره یې د افغان کارګرو فرصتونه لمنځه وړي دي. عارف موسوی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی. هغه وایي چې بهرنیانو ته د کار کولو د جواز توسیع سبب کیږي چې افغانانو ته په کور دننه کاری فرصتونه کم شي او دوی له موجوده مشکلاتو سره د مقابلې په خاطر حتی په رواني ناروغي هم اخته شوي دي. ښاغلی موسوی د افغان دولتي ادارو لخوا بهرنیانو ته د کاری فرصتونو د مساعده ولو په برخه کې وایي چې دا یو ناسم عمل دی او په دې کار سره د کورنیو کارګرو حقوق سلب شوي دي. هغه
شمار زیاد از جوانای تحصیل کرده و
بهرنیان ته د کار کولو د زمینې مساعد کول سبب ګرځي ترڅو افغانی کارګر بیکاره شي. په دې کار سره د دولتي ادارو لخوا د هغوی حقوق سلب کیږي او دوی له ډېرو اقتصادي ننګونو سره سره په رواني ناروغي هم اخته شوي دي.
رواني په جوانانو ما میزده.
ګورلای هوتک په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر وایي چې په تیر کال کې یې 508 بهرنیو کارګرو ته د کار کولو جواز توزیع کړی دی او په همدې شان 355 تنه افغان کارګرو ته هم کاري فرصتونه مهیا شوي دي. هغه وویل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په پام کې لري ترڅو لسکونه افغان کارګرو ته کاري فرصتونه زیات کړي او همدارنګه له دولتي امکاناتو څخه په استفاده دوی ته دندې پیدا کړي. میرمن هوتک بهرنیو کارګرو ته د جواز د توزیع پړه مونږ د څه باندې 308 تنو بهرنیانو ته د کار کولو جواز ورکړی. همدارنګه په تیر کال کې مو 355 تنه افغان کارګرو ته هم د کار زمینه مساعده کړې. میرمن هوتک تصریح کړه چې د کاریابۍ خدماتو تر نامه لاندې یوه موقته کمیټه هم رامنځته کړې چې په هڅه کې تر څو په خصوصي او دولتي ادارو کې ځوانانو ته د کار کولو زمینه مساعده کړي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له و بجو د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. افغان سوداګر هله مند چې د چابهار د بندر د تاسات له جوړېدو سره د افغانستان میوي او نور محصولات هندي بازارونو ته د اوبول لارې ورسیږي. هند او ایران د چابهار د بندر تړون په تهران کې لاسلیک کړ سو. لدی لارې افغان تاجران هند ته صادرات وکړي او هندي تولیدات افغانستان او منځنۍ اسیا ته انتقال شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
هند او ایران د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ. لدی سره به افغان سوداګر د اوبول لارې له هند سره او هند ته چابهار او افغانستان د لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان علي کوزي ازادي رډو ته وویل چې د چابهار د بندر تړون د دریو وړو هیوادو لپاره ډیر ارزښت لري، خو افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې روسانو د پخلي سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړی راوچیږي او همدارنګه به بیا د مرکزي اسیا سره د حاکمیت سره وصل کیږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې به افغانان دپاره بقا پیدا شي. او دلته هندوستان د اجریت په معدن کې هم قرارداد کړی دی. دلته تقریبا په میلیونو تنه لس تنه ده د دې انتقالولو به هم د دغه بندر د لارې نه ډېر ښه وي زموږ دپاره او هم د هندوستان دپاره.
د هند ترانسپورت وزیر نیتن گدکاری تیره ورځ په تهران کې ایرانی چارواکو سره د چابهار د بندر پاړه اوږدې خبري وکړې. بیا وروسته له سلام مشورو د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دا تړون لاسلیک کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی لګتکاری سره د خبرو پر مهال وویل د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار د بندر لټړون سره به د دواړو هیوادو ترمن د اړیکو نوی باب پرانیستل شي. هند غواړي چې د لس کلونو په مخه په چابهار کې دوه لنګر ځایونه اجاره کړي. پر دې بندر به څه باندې 50 میلیونه ډالر مصرف شي. افغان سوداګرو به پخوا هم چې کله پاکستان د کراچۍ له لارې دوی ته ستونزې جوړولې، د ایران د عباس بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته راوړل. خو خانجان علي کوزی وایي چې د عباس بندر په تناسب چابهار د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی. افغانستان له پاکستان سره په روسیو کې موافقه وکړه چې افغان مالونه به د واګې بندر له لارې هند ته ځي او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. خو پاکستان پر دې موافقې عمل نه دی کړی. د چابهار د بندر لټړون سره د خانجان علي کوزي په وینا افغانستان له دغه مجبوریت خلاصي شي چې د اوس لپاره پاکستان ته د تجارت په برخه کې لري.
د ایران د چابهار د بندر ترڅنګ د پاکستان د ګوادرو د بندر مسله هم په ورستیو کې انتوده شوې. د ګوادر هم یو هغه بندر دی چې ویل کیږي کېدای شي د افغانستان ترانزیتي ستونزه پرې هواره شي که چیرې په دې بندر کې د پاکستان چارواکي افغانستان ته یو څه تحصیلات یا اسانتیاوې برابرې کړي. د ګوادرو د بندر کې چین پانګونه کوي. د چین صدر اعظم باندې دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د اقتصادي پروژو په برخه کې د پانګونې په ترڅ کې د ګوادر د بندر د جوړولو یو تړون هم له پاکستان سره لاسلیک کړ. خو د عوامي نېشنل ګوند او د غراز ځینې نور ګوندونه بیا وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د ګوادر او کاشغر تر منځ جوړېدونکې اقتصادي لاره د پښتنو له سیمو واړوي او پر پنجاب تیره کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت د دغه اقدام په اړه چې تر اوسه معلوم نه ده چې آیا پرېکړه کړې که نه، پرون په کوټه کې یو کاربندیز شوی و. برکوال میخیل پری رپورت لري.
د تیر اپریل میاشتې پر شلمه پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د 46 میلیارده ډالرو په لګښت د اقتصادي پروژو د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د ګوادر کاشغر ترمنځ د غځېدونکې اقتصادي لارې لوری لا هم په ښکاره نه دی ټاکل شوی. ځینې اپوزیشن ګوندونه پر دې خبره شکمن دي او وایي چې مرکزي حکومت غواړي دا لاره د پنجاب له لارې وغځوي. عوامي نېشنل ګوند هم یو له دغو ګوندونو دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په کوټه ښار کې د ځینو اپوزیشن ګوندونو په ملاتړ کاربندیز اعلان کړی و او د ښار لوی او واړه کاروباري کزونه په بشپړه توګه تړلی وو. د دې ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی ازادي راډیو ته وویل
بلوچستان خلک د دغه روډ د تبدیلی بالکل کتن مخالف دي او د دې لپاره موږ کوشش کوو چې هر آئینی جمهوریت او سیاسي لار استعمال او کچيري بیا هم وفاق او د وفاق نمائندگان په دې کیس قسم دغه نک یو د نوی روډ د لارې د خپل خلکو د پیدې سوچ کی د دې بډیر منفي اثرات پر وفاق پاکستان باندې لویږي. موږ د روډ پاک چین په 2000 کې فائنل کړی دی، یو فائنل شی دی تینن بدلې نو لازمی خبره ده. په دې بد بلوچستان د صوبه پښتونخوا او د سند د هر وګړي غوسه زیاته وي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د نور اپوزیشن ګوندونو په ډله کې شامل دی چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د بدلون په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړي او غوښتنه کوي چې که دغه لاره د پښتنو پر سیمه تیره نه سي نو پښتانه به په اقتصادي لحاظ نور هم وځپل سي او له اسلام آباد او پنجاب سره به فاصله زیاتې سي. د دې ګوند یو مشر همایون جوګیزی وایي
دا زما په خیال کې دی بلوچستان نور پسمانده کوي، خیبر پښتونخوا مخ ته روان دي، نو هغه ناکامي د پاره دي دا چمونه کوي او دی دا غواړي چې بلوچستان همیشه په بیکورد پاتشي ورته بلوچستان اكو قبول کیږي. احتجاج به خامخه کیږي، احتجاج به جاری ساتو. عمران خان صاحب ورته ویل چې موږ دا مسله په نېشنل اسمبلی کې راپورته کوو.
د پاکستان د پلانونو او پرمختیاي چارو مرکزی وزیر احسان اقبال چې له مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لري په وار وار رسنوي ته ویلي چې د ګوادر کاشغر لاره بل پلان سره سم پر پخواني لوري غزول کیږي چې وايي په دې اقتصادي لاره کې به سړک د اورګاډي پټلۍ او صنعتي ښارګوټي جوړیږي. خو د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر څکزی وایي دا هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي او مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا ایالت خلک په تیاره کې ساتل غواړي.
موږ هغه لین غواړو چې پر کم لین باندې ریلوی ټریک وي، پر کم لین باندې انډسټریل زون وي، پر کم روټ باندې فایبر اپټکس وي، او دا غرنګه نور د ترقی او د ښه ژوندون نور داسې شان چې هغه د دوی د چندر مینځ د سخت سوي دي چې هغه وي هغه روټ موږ منو. موږ دې خلک پر روډو نه خطا باسي، مات سي ګوډ سي، لیکن روډ موږ دی لرو. د دې ملک د آینده په حواله د ټولو ښه خبره دا ده چې وفاق په کار دی، خپل ضد صرف او صرف د خپلو خلکو خوشحالي د ملک خوشحالي نه وګڼي.
نن پنځشنبه هم د عوامي نېشنل ګوند په مخکښۍ په ټول بلوچستان کې احتجاجي مظاهرې کیدونکې دي. د همدې مقصد لپاره د رواني میاشتې پر شپاړسمه نیټه په کوټه کې یو ټول ګوندیز کنفرانس رابللی چې وایي د پاکستان د اکثرو اپوزیشن ګوندونو مشران به پکې ګډون کوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس بیا هم قاسم سولمل ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدېږي. د کورونی چار وزارت وایي چې په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د عملیات په نتیجه کې اته شپېته یاغیان وژل سوي دي. لسګونه کسانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکني ځواکونو په مداخلې سره دغه هیواد وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یمن پر وضعیت له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ریاست ته ورسېد. د ناروی د بیځای سو څارونکو شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د دغه هیواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بېځای سوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل له پای ته رسېدو څخه کم شپږ ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ. او امریکایي چارواکي وایي د هغو نوو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼې کې پر امریکا د نورو حملو د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه سوې چې د تېرو اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ، او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس د افغانستان په شمال کې ورستو نه امنه او ته اشاره وایي د دولت وسلوال مخالفانو په ورستو کې شمال ته ځکه مخه کړي چې وخی دوی په ټول افغانستان کې فعالیت کولای شي.
خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره، د ملت سره، د خلکو سره، د اردو سره، د نورو نادونو سره وجنګیږو.
له جنرال افضل امان سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خپرو خبرې کړې دي. خو تر دې مخکې په افغانستان او نړۍ کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې د هڅو په اړه د میندو او ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلډرن په یو رپورټ کې چې د سشنبې په ورځ خپور کړی وایي په نیمه ښاري او خوار میشتو سیمو کې کوچنیان لا هم د داسې ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. د ادارې په خپل رپورټ کې په افغانستان کې د نسبي پرمختګ یادونه کړې ده. جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان په هغو هیوادو کې شاملېږي چې د کوچنیانو او میندو وضعیت ښه نه دی، خو په تېرو څو کلونو کې یې پرمختګ کړی دی. د دې سازمان لخوا د کوچنیانو د تغذیه او د میندو د ملاتړ د څانګې مشري کاترین بولس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نورو وختونو په پرتله مثبت پرمختګ د شاته پاتې هیوادو لپاره مثال ګڼل کېدلی شي.
The government of Afghanistan really made an effort to increase resources for education for children, particularly
Katrin Bolesway. The Afghanistan hukumat parishtya ham da kuchniano da zdakri la para pa zangri jawal dunjuno da talim da para manabe ziyat kul aw khalko ta da rukhtya da yaw da wal imkanat da barabar wal la para ham aw da kariye khususi sektor ta ham sparalai mush pa amali da wal wali dal che da Afghanistan zai zush pa kalano yo reportuno ki kal pa kal badal shawi aw da ghiwad da dir دڅخه راوچت شوې ده. د ماشومان د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د هغو هیوادو یو لست خپور کړی چې لاته څخه یو کوچنی تر 15 کلنۍ مخکې مري. د لاسو میندو څخه لږ تر لږه و په خپل ژوند د یو اولاد مرګ ویني او په وسر ډول له دې شو ښځو یوه شاید د حاملګۍ یا د کوچنی د زیږول پر وخت مړه سي. په دې لیست کې افغانستان ته د اخر 125 ځای ورکړ شوی او سومالیا تر ټولو ورسته هیواد ګڼل شوی دی. تاجکستان نویم، ایران څلور اتیایم، ترکمنستان نه نویم او عراق سلم هیواد ګڼل شوی. دا هغه هیوادونه دي چې شرط اقتصادي ثبات نه لري، ټولنیز امکانات ورته محدود دي او په پارلمانو کې برخه تر 15% کمه ده. افغانستان او سومالیا په عمومي ډول د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د کوچنیانو او میندو لپاره د اسوده ژوند امکانات پکې محدود او د مړینې احتمال یې د نورو په پرتله زیات دی. دا اداره وایي د نړۍ په زیاتو هغو هیوادو کې چې پخوا به کوچنیان په سختۍ تر 15 کلنۍ رسېدل، د کوچنیانو د روغتیا او خوراک وضعیت ښه سوی دی. د دې ادارې په وینا یوه لسیزه مخکې به د اوس په پرتله هره ورځ 10,000 زیات کوچنیان مړه کېدل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوړ تر اعظم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ وسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دیناو د کلی وسیدونکو فرید وایي چې څو موده مخکې د کلیو پراختیا وزارت انجینرانو د دوی په کلی کې د سړک د جوړېدو کار پیل کړ. فرید وایي دغه سړک تر نقشې وروسته محلي پولیسو په دې نامه چې سړک پراخوي د ډېرو خلکو کورونه او دوکانونه وران کړل او کروندې ورته له منځه یوړې. نوم هم واخلئ، ستونزه هم څه ده؟
موږ احمد فرید ولسوالۍ محمد اغا قرې د دیناو ولایت لوګر. ستونزه مې دا ده چې دلته پولیس محلي په دغه سړک تشبث کوي. دغه انجینران د ورکشاپ د یاد پرون راغلی و، دغه دلته ټول خلک ته وویل او دوی ته وویل دغه انجینرانو ته او د پولیس محلي ته وویل چې تاسو یې غرمه کوئ، د خلک کورونه ته نه ورانېږي، دوکانونه نه ورانېږي، ځمکه نه ورانېږي. دوی لاړل، هغه خبره دوی ته وکړل. بیا نن دوی پولیس محلي خلک ته وایي چې ولې واغمن دي دغسې دغسې ده، د خلک کورونه لږ وران کړی وو په بلډوزر باندې، د ځمکه دو دو متر پهدو پښتلی تر هغه سر پورې غنمو کې دوکانونه مو نه وي. موږ د وزیر صاحب مخلینه دغه تقاضا لرو چې دغه ستونزه حل کړي. خپل راسي خلک ډېر تللی ده مکشاف دیات او ولایته، هیڅ څوک هم زموږ خبرې نه اوري.
دا سره کوم ځي تازه او د کلیو پراختیا وزارت ونه ویل چې څه پلان لري، څه وخت جوړوي؟
دا یو راهسازي ده، د وزارت مکشاف دیات یو برخه د هغه انجو ده، دوی سره کار کوي، د کلي سړک جوړوي، دغه جغراندازي او دغه شیانه کوي. د غرجان نه شروع کېږي، د ولسوالۍ محمد اغا د وادان د دیناو نه تیریږي تر زمخار پورې 1 کیلومتر دوالي لري دغه جوړي دغه سړک.
په دې صورت کې چې د کلو پراختیا وزارت انجینران وایي چې دا کورونه د نورانیږي، دوکانونه د نورانیږي، نو په دې کار کې د سیمه ایزو پولیسو څه ګټه ده چې دا کورونه ورانوي؟
دغه پولیس محلي د خپل کلی ده، دغه تر بنیاد ده دلته، دلته مخکینی سم مشکلات په خلکو باندې لري، دغه نه پوهېږي، پوډیان دي، د خلک ازارولو ته همدوی ته دغه لپاره دلته دي. دوی خو هغه نه لپاره نه دي چې یو درې میاشت مخکې څلور میاشت مخکې دلته د صوفي نبی په نوم د انکرافي بس نماینده و په دغه سره کې په همدغه جنجال باندې هغه بیچاره شهید شو.
وسه څومره دوکانونه وران کړی، څومره کسانو ته تاوان رسوله؟
دلته خو ډیر ډیر وسه نن خو ډیر کار کړی ده. یو کور د ضابط رشید، یو دوک، یو کور د عبدالله نومیږي دغه ده، یو کور د ضابط دلیل په نوم ده، د دیناو د سمیر ده، په کې یو دوکان ده، د هغه ادیب الله انګار روغلا ده دوکان ده، ځمکه یې ده، هلته د پیروز انګار هغه ځمکه ده، غنم د بیچاره دوه څلور متر غنم بیچاره ایستو.
تاسو څه غواړئ؟
تاسو د وزیر صاحب داخلي نه چې دغه اربکیان دغه هغه نه وزیر صاحب داخلي سره په تماس کې یو ده، وزارت انکشاف د هغه په تماس کې موږ دغه سره ډیر یو دلته قتلان کیږي، دلته خلک وژل کیږي، دغه لپاره ظلم ده، بیخي عدالت نشته. بلته خو که مکتب جوړیږي، که لار جوړیږي، وختنامه دوی لري، هیڅوک وخت کړی نه ده. شخصي ځمکه بیچاره خلک په دغه باندې کیږي،
د پولیسو محلي په زور باندې.
موږ د لوګر ولایت دغه اوسیدونکو ستونزه د کورنوي چارو د وزارت د تفتیش له رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرح کړه. نجرابی صاحب دغه یو کس د لوګر ولایت د مامدغي ولسوالۍ نه زنګ والی دی، د دیناو د کلي نه. دوی وایي چې د ټاکل شوي چالته یو سړک تیر شي او دا جغل اندازي شي، خو د محلي پولیسو یو قمندان چې خان نومیږي هغه د خلکو کورونه غیر قانوني ورانوي او وایي چې دا سړک لوی و. آیا تاسو یې نظر دا د محلي پولیسو وظیفه ده چې په سړک جوړولو کې داسې کار وکړي چې کورونه وران کړي او بیا دا خلک وایي چې البته دغه کس دا کوي چې دا خان بیا د دې کورونو لرګي او خښتې په نورو خلکو خرڅوي؟ دا څنګه مسله ده؟
داسې نه ده. د پولیسو محلي وظیفه د طرزالعمل چې تهیه شوی دی هغه معلوم ده، فقط د هغه محل د حفاظت او د امنیت دپاره د پولیس محل هغه شوی ده. که داسې کار پولیس محلي په همدا منطقې چې دیناو محمدآغۍ لوګر ځای ده داسې مشکل ایجاد کړی ده. انشاءالله ما یو هیئت توضیح کوو محل ته ځي، انشاءالله د نږدې نه د دا برادر چې ورور چې فرید جان نومیږي همونږ هغه ځای زمونږ ګروپ تفتیش کې خبرې کوي، د محل نه هم لیدلې کوي او د خان هم پوښتنې کوي. انشاءالله بیا پس له هغه گزارش راځي مرکز ته څه څه نتیجه وي که هغه ورور هغه د خان د پولیس محلي چې کوم سړی معذب ده خلاف قانون کار کړی ده انشاءالله هغه مجازات کیږي و دا ورور چې متضرر شوی دی د دې چې کوم متضرر دی جبران خساره باید هغه پولیس ورکړي. دا ټول نظریات ده چې پس له دې چې تفتیش په مغازای ځي گزارش ته یک کوي، من گزارش تاسو ته دا ورور ته و متنان سره یو ځای شریک کوو. انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې دا پښتنه 100% به کیږي.
هو نجابي صاحب، دا د مالی پولیس وظیفه دا ده چې د خلکو کورونه وران کړي د سړک د لویولو لپاره یا څنګه؟
په صورت قطعي دا د پولیس مالی وظیفه نه ده. که داسې کار په هر ځای کې زما پولیس مالی وکړي ما اداره تفتیش د ستاسو په خدمت کې ده، موږ هیئت توظیفوو دا مسله مونږ د نږدې نه بیا څه چې گزارش حقیقي گزارش وي تهیه کوو و هغه پولیس محلي چې داسې د قانون خلاف کارونه هغه کوي هغه مجازات کیږي او انشاءالله نتیجه مونږ تاسو ته ورور ته او وطنانو سره یو ځای شریک کړو.
دا خو سمه ده چې تاسو به آیات ولیږئ، ولې دا فرید نومی وایي چې دلته انجینران په خپله وایي چې دا سړک مونږ نه لویو همدومره بس دی، ولې دا خان په خپل سر دا کارونه کوي؟ نو تاسو به څه وخت دا مسله دا آیات به څه وخت ولیږئ یا دا مسله به څه وخت وڅیړئ؟
ما خو مخکې هم دا فرید جان ته وویل چې ته زه سبا په خیر قمندان امنیت سره خبرې وکړه یو درخواست ولیکه زه اوس انشاءالله قمندان امنیت لوګر ته هدایت ورکوم چې د فرید نوم چې کوم درخواست ده هغه به واخلي. خپله قمندان د امنیت لوګر دا مسله د نږدې نه څېړي،
هم
د مرکز نه مو یو واز لیکو بعدا یعنی یو دوه ورځ پس ځکه چې زمونږ د دې شکایت نه پلان جوړوو د وزیر صاحب نه حکم به اخلو حیات توضیح کوو. زمونږ حیات چې بیا هم د فرید جان نه پوښتنه کوي هم د محل سفیدان ده هم د انجینرانو ده هم د نزی پولیس محلی سره وغږیږي که داسه مسله ده. پس که دې موضوع روښانه کیږي مونږ تاسو سره یو ځای دا مسله شریک کړو.
هو نجرابی صاحب، د ډېر ولایتونو نه د انصاف په لاټه کې پروګرام ته خلک زنګونه وهي، یو شمیر کسان وایي چې د دوی په ولایتونو کې محلي پولیس په خلکو زور زیاتی کوي، یا تا خلک وایي چې د دوی نه پیسې اخلي دا محلي پولیس، دوی وهي ټکوي، ډېر خلک شکایتونه کوي. تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟ دوی په داسې مواردو کې څه وکړي؟ تاسو څه همکاري ورسره کولی شئ؟
زه ټول متنونو سره داسې خبرې کوم، عرض لرم، پیشنهاد کوم که هر ځای زما پولیس محلي خلکو ته ضروري یا کوم مشکل جوړوي زما په نمبر کې هغه ورونه به تماس ونیسي ما ته ووایي. داسې مسله په هر ځای کې وي، انشاءالله مونږ بررسي کوو. د دې ورور شکایت کوم راځي حیات دي هغه مسله مونږ بررسي کوو تاسو ته او هموطنانو سره انشاءالله شریک کوو.
ژوندی اوسئ نجرابی صاحب، کور ودان، ډېره مهرباني،
ډېره مننه مونږ ته او د ټولو هموطنانو په خدمت.
او تشکر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه خوشاله اوسئ په دې پروگرام کې د افغانستان د دفاع وزارت اپریشن ل رئیس تورن جنرال افضل امان سره د افغانستان د شمال ختیځ او شمالي ولایتونو او د افغانستان د بلابلو سیمو د ناقرار امنیتی وضعیت په اړه باندې پوښتنې لرو خغل امان ډیر زیات سړي مشه بخیر راغلی خغل ایمان په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې د ناامنۍ او د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
موږ په دې کال کې په نورو ولایتو کې داسې پلانونه لرل او جنګونه مو شوي وو د طالبان او ترورستانو سره او تاسې په جریان کې دښمن طالبان او ترورستان په نورو ولایتونو ډیر سخت ماته وخلله دا د دې ماتې علت او عوامل داسې وو چې بالاخره دوی باید جنګ د جنوب او د شرق او ګرچ هلته هم اوس جنګونه روان دي زمونږ عملیاتونه اوس په غزنی کې په زابل کې په هلمند کې ډیر موفقانه مخته دي مګر دښمن بیا وغوښتل چې دا خپل جنګ شمال او صفات ته کندوز ته بدخشان ته او بغلان او فاریاب ته داسې انتقال وکړي او خپل ویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو خوشبختانه په دې جنګو کې چې مخکې موږ او تاسو شاهد وو تقریبا شپږ ورځې مخکې موږ جنګونه لرل په بدخشان کې او په کندوز کې په دې جنګ کې په دې فعالیتونو د ترورستي کې زمون قوتونه ډیر ښه د ساوردونه لري هغه اهداف چې دښمن پلان لري چې باید داسې عمل به وشي چې کندوز ته به سقوط ورکړي یا فاریاب ته یا بدخشان ته دا د دښمن عمل ټول ناکامۍ ته منجر شو او هیڅ نو د ساورد اوس دښمن په دې منطقه کې نه لري
خو په بدخشان کې هم اوس موږ تاسو خبرې کو بدخشان کې هم دا شیبه جګړه روانه ده او تاسو وایئ چې افغانستان ملي اردو یا افغان ځواک هیڅ لاس تر وړاندې کړی دي نو ولې جګړه نه ختم شوی په دغه
خو جګړه خو ډیر عوامل لري چې دا ولې نه ختمیږي هغه عواملونه چې موږ تاسو ورسرغږی ګو دا عوامل په نورو مطبوعاتو کې یعنی پر رسانو کې ډیر یعنی بیان شوی دی د ټول ندې ته ضرورت نه چې موږ تاسو بیا د دې عوامل چې ولې بدخشان ته شمال د دور د جنگ عوامل خارجي عوامل شیدو داخلي عوامل څنګه دي و هیڅ شی دی دا خو معلومه ده د خلک پیګ موږ تاسو هم پکې پیګ
ملت څه دی چې ولې افغان ځواک تجهیز نه دی چې دوی نشي ځپلای ک څنګه
افغان ځواک کتجهیز نه وو کدا توان نه لرل دښمن با په دی یو کال کې چې اردو مستقلانه د دې وطن نه دفاع کوي دښمن به چې دستاورد ولري مګر تر اوسه هیڅ دستاورد نه لري جز دزدانه او خصمانه داسې تروریستي فعالیتونه ته لمنه وي
یو بل انتقاد موجود دی ښاغلی امان چې افغان ځواک کافي تجربه نه لري د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې ځینې کارپوهان دغه خبره مطرح کوي چې افغان دولت پخوانی جهادیان لري کړل هغوی د جګړو ډیره کافي تجربه درلودله او نوي ځوانان راغله نوي ځوانان نسبت هغوی ته په جګړو کې کمزوري دي کسان چې امکانات ولري او نه لري خو جګړه کې عمره
زبرداسې درته وایم چې هغه څوک چې په دې اردو کې اوس خدمت کوي د افغانستان په خدمت کې دي یا د مجاهدین ضامن دي یا د مجاهدینو د د د د د فامیل د آزاد جمهوریت ته خدمت مونږ په دې اردو او پولیس کې تقریبا تلو لګو پرسونل لرو د دې لګو پندسو نفر یعنی د دې لګو پندسو نفر تقریبا څوالس لګو ترسي کې د عمومي دا څوالس لګو پرسونل په دې اردو کې چې په افغانستان کې خدمت کوي او ترورستان سره جنگيږي دوی د دې د مجاهدینو او د دې ملت د فرزندان د جمهوریت ته خدمت مګر مشخصا زبتا درته وایم چې تعلیم و تربیه هغه قابلیتونه هغه ظرفیتونه هغه آمادگی هغه ادارات چې په دې اردوی ملی افغانستان کې وشته دي په بخوانه دولتو کې په دخوانه اردوګانو کې نه وو زه خپل تقریبا تلویح کاله کېږي چې په اردو کې خدمت کوم مگر دا اردو داسې یعنی داسې تجربه لري تعلیم و تربیه لري او تاسې فکر وکړئ چې په دې وطن کې جنگ ده په دې وطن کې د ترورستانو تهاجم ده په دې وطن کې متاسفانه تقریبا ډیر ښکاله بیرته دلته په دې افغانستان کې خلک په جنگ تر یو تعداد په جنگ تر به شوي دي او منافع لري په دې جنگ کې او دا اردوی ملي ده چې د دې ټولو جنگونو او تشنجونو دهشت او وحشت په دې افغانستان کې جلوګیری کوي او د وطن تر اوسه پورې ساتل شوي دي ټول هغه منابع هغه ولایتونه هغه نقاط چې مونږ ته د استراتیژي له نقطې نظر نه
ډیر اهمیت لري اولویت لري موږ ته ټول لارونه ولسوالیګانې فقط یوازې درې څلور ولسوالۍ د دشمن په لاس کې دي هغه هم په ګراوګون
کې دي
او احتمالا نن وای او فردا دا ولسوالیګان د دشمن د تسلط نه به خلاص شي ناوادې په بازغزنی باغران دی د شو دی او خاک افغان په زابل
څه فکر کوي که دغه ولسوالۍ حداقل د یوې ورځې لپاره هم د دښمن په لاس کې وي څومره به د نورو جګړو لپاره ځان تجهیز کړی شي په دغه سی وخت
تر اوسه خو د دوی د ساوردونو په دې وطن
کې یعنی له پوځي لحاظ له نظامي لحاظ که دغه موږ توازی کړی چې
بیا ورځ کې دوی د ولسوالۍګان فقط د دهشت او وحشت او د تجهیز او د ماینسازي او د انفجار سازي او د تجارت او د قاچاق او د مواد مخدر او د تعدید او د جنایت نور د هیڅ نه د دوی نه استفاده کیږي چې دوی به داسې وایي چې دا تلیر ولسوالۍ د افغانستان دپاره د ښه مراکز بي داسې هم نه ده فقط یوازې یو تعدید دی خلق تعدیدي هلته مواد انفجاري تولیدي بمونه تولیدي
زما منظور همدغه و چې څومره دغه حداقل په هغه یوې ورځ کې به څومره ځان تجهیز کړی شي چې تاسو په وړاندې هغوی جګړه وکړي
ولا دا موسمه خوراته نه راسره نشته دی ولی د دوی د ثابت په افغانستان کې بیخي ډیر محدود ده
سیمه ایز چارواکي یو انتقاد لري چې افغان چارواکي په ځینو حالاتو کې حقایق پټوي حقایق نه وایي خصوصا امنیتي مشران په ځینو سیمو کې لا هم مخالفین کنټرول لري او چارواکي وایي چې مخالفین ډیرو کم ځایونو کې کنټرول لري دا خبره تر کومه پورې معنی
مونږ هیڅ شی د خپل خلکو نه پټو او کومږ پټو خلک مونږ ویني کمو خبرې د خلکو نه پټو خلک بیا زموږ نه ایمانه کی مون خلکو ته رښتیا وایو او خلک پر رښتیا زموږ نه دفاع وای ما کی او دا اعتماد د اردوی ملی او زموږ د منسوبین او د خلکو په مند په بدیر قوت سره موجود دی دا چې مونږ وای چې مونږ د ملت د خلکو د ایمانه برخوردار یو یو مطلب پدې کې دا چې مون خلکو ته دروغ نه وایو او خلک هم پر مونږ باندې اعتماد لري او مونږ د خلکو منصبداران او سربازان او مونږ د بیگانگان او للاس دلته په دې وطن کې خدمت نه
جنرال صاحب کوم سیمه اوس د مخالفینو په لاس کې دي آیا د بدخشان ځینې سیمه حتی د پلاجوار دکان ویل کېږي چې دوی په لاس کې دي په امام صاحب ولسوالۍ کې ځینې سیمه په خپل کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمه دوی په لاس کې دي
احتمالا کومې کمیټې کې د دشمنانو د تروریستانو په نامه د کمیټه هغه وایي د فلانی ملا صاحب کمیټه
بله
مگر دا سیمه چې ولسوالی وی علاقداری وی دا ساعت د اقل یو قطه قری یا سرکونه به یا کوم استراتیژیک نقاطی زبه دوله به شاهد وی چې د دشمنانو د ترورستان په لاس کې نه دی دا چې لاجورد د دشمنانو په لاس کې نه دی دا لاجورد امکان لري چې یو تعداد افراد فرصت طلب افراد به چې د دې نه استفاده وکړي مګر د ترورستان په لاس کې نه دی
د ولسی جرګې مرستیال د ملي امنیت رئیس په حواله ویل چې مخالفین ډیر تقویه شوي له مالی لحاظه او دوی د همدې لپاره خپل جګړو ته زور کړی دا خبره تر کومه پورې تاسو منئ چې واقعا مخالفین او مالی منابع زیات شوي که څنګه
مخالفین او منابع د دوی د تجهیزات نه معلومیږي هغه تجهیزات چور دوی ملي لري دوی نه لري هغه مایه چې د خلکو نه د خلکو مایه اردوی ملي سره ده د مخالفینو سره نه دی نو زه نه پیګم چې دا منابع شي ته وایي کومه منابع چې د دشمنانو په لاس کې دي چې دوی د دونه سو استفاده وکي فقط هغه منابع چې د دشمنانو ترورستانو په لاس کې دي هغه فقط ترورستي هدفونه دي خلق دوی وجني خلق انتاري انفجارونه به سازماندي کې نور کومه غته منابع چې مونږ په سيدي تشويش او نگراني ولرو او خلک یې نگراني ولري زه خدا سه فکر نکوم چې دا سه منابع دي دوی په لاس کې
په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې د خلکو استازي البته په ملي شورا کې دوی وایي چې د ملي اردو ملي پولیس ترمنس منسوبینو ترمنس هماهنګي هلته نه و موجوده یعنی یو واحده اداره نه و د جګړې لپاره
ټول جوزتامونه هغه قوتونه چې په قندوز بدخشان فاریاب سرپل په تورو نقاط په دې نه ولایتونه شمال شرق کې چې اوس د ترورستانو سره جنگيږي او په پراسونی فعالیتونه کې مصروف دي فقط یو قومندان لري چې قومندان کل اردو پراس کېده او نور ټول هغه قوتونه او هغه نادونه فقط تر دې قومندې لاندې خپل وظیفې مختبي زه نه پیګم چې د نور زیاتی ادمه امانګي ته به شي وي که ادمه امانګي دوه سرباز د یو د بل سره کوم جر جنجال ولري یا یو غفلت کوي یا یو لکی د خو جامعه
غیر هماهنګي یا نه هماهنګي لمدغه وړي سطحې نه پیلېږي
دا خو دغه نغته امانګي نه دی چې مونږ یو منطقه یا یو سیمه یا یو نقطه به دشمن ته تسلیم کله وي او بل اردوی ملی به د دې دفاع په خاطر راغلی نه وي یا کومکونه ورسره نه دي شوي. داسې یو حالت نشته دی. هغه چیرته چې اردوی ملی تلفات لري او هغه کوم چیرته چې پولیس ملی په تلفات یا مشکل لري یا د بل سره ډېر ښه مسایل لري، همغږي همسایي او همانګي موږ دې ته وایو. مګر تا چې کوم اختلاف په قومنده کې موجود دی، اوس واحده قومنده په قندز کې اجالتا د قومندان کل اردو تر قومنده لاندې موجوده ده.
جنرال صاحب محترم، امنیتي چارواکي همیشه دا وایي چې موږ د ملکیانو د ځان د خوندیتوب په خاطر باندې عملیات په کراری باندې مختبیه یو ډېر احتیاط کوو. خو د کندوز اوسیدونکو له موږ سره په خبرو کې حتی ژړلی دي، ویلی دي چې هم اردو ولي هم طالبان ولي موږ په منځ کې پاتې یو او زموږ ځمکه مالونه هر څه او د هر یو کور حتی درې نفر او څلور نفر غړي وژل شوي دي. ستاسو په نظر دا څه ثابتوي؟
هغوی حق لري چې داسې وایي. حق لري په دې معنا کې هلته مشکلات شده دي، خلک په تکلیف سره مواجه دي، مګر موږ په حوصلهمندۍ سره دا عملیات باید چې مختبیه یو. د قندوز د عملیات نه تر شروع نه تر ننه پورې فقط څلور ورځې تیریږي. انشاءالله نن یا سبا به تاسو شاهدان وي چې دا خلک د دې ټولو مصیبتونه چې عامل یې ترورستان و طالبان او افراطیت ده، د دې مصیبت نه دوی به خلاص شي او دوی به حوصله وکړي او څو ورځې نورم. ګرچه زه به تاییدوم چې د حوصلې خاوند په ډېر جنجالونو چې ترورستان ورباندې تعمیلوي ډیره مشکله به وي، ولې پرېږدي مې چې موږ په خپل تدبیر سره د خپل عملیات په بنیادي سره به یې حل کړو.
مننه جناب صاحب. په بدخشان او کندوز کې او په بغلان هم داسې په شمال ختیځ ولایتونو کې ډېرې غرنۍ سیمې موجودې دي، کلي خو یا د غرو په لمنې کې دي یا هم لري دي له غرونو نه، یا ډېر کم کلي کېدای شي د غرونو په منځ کې وي. مخالفین اکثرا له غرونو اوړي را اوړي، هلته ولې هوایي عملیات نه کوي دوی په ضد باندې او ولې له بهرنیو پوځیانو مرسته نه غواړي؟
مونږ هلته هوایي عملیات هم لرو او پرېږدي چې د ترورستان په مغرونه وي تر څو چې هغه غرونه دوی ته یو عامل شکست شي.
نو ولې په غرونه کې تاسو
پوه شئ چې د افغانستان غرونه هم ترورستان نه پرېږدي چې دلته په دې وطن کې میشتو لري او ژوند وکړي؟
دا خبره سمه ده، خو له بهرنیو پوځیانو تاسو مرسته غوښتي چې هغوی اهداف ولیکه څنګه؟
د مرستیانو د غربیانو مرسته مونږ سره معلومه ده. تاسو په دې آخرین سند چې امضا شوی دی د دولت لخوا و امریکایانو سره هغه څلور رسالتونه دي چې دا دوستان مونږ سره کومک کوي او دا ویل شوی دي تسلی دي، تجهیز دي، تعلیم و تربیه دي، مشورت دي او نور و منابع دي چې هغه مونږ سره واقعا مطابق په همغه پیمان د دوی کومکونه مونږ سره شته دي. مګر مونږ خپل د افغانستان د خلکو په خدمت کې یو او ملي اردو به دا توانمندي لري چې د افغانستان نه مستقلانه دفاع وکړي. دا چې جنگ کله ختمیږي او دا جنگ به کله مونږ انشاءالله ترورستان به دې وطن راوباسو دې ته یو زمان ضرورت.
ښاغلی جنرال، د هوایي عملیاتو نه هدف په ډیر وخت کې دا نه وي چې یوازې سرخی الوتکې هلته ورشي، هغه څه چې ملي اردو اوس په واک کې لري، بلکې کېدای شي بې پیلوټ الوتکې چې هدفونه ویشتای شي. په هغه حالت کې تاسو څه کوئ چې هدف
خو که دا تیارې زموږ په اختیار کې وي ښه ده،
او که نه وي نو
ولې نه وي؟ دا د تیارو تجربه مونږ دی لګو د خلکو او د جنگ سرنوشت په تیارو کې او په بمبار کې فکر کوم چې نه لګي. مونږ په تدبیر سره په احتیاط سره خپل خلک هم ساتو او د دې نه هم باور دو چې مکمل دا زموږ کلی او باندونه مکمل به بمبار چې او خلک به له منځه وړو. دې ته تر اوسه پورې دوغ نه بسه ډېر جدي نیاز نه دی، ولې اردو باید چې ولري هغه تجهیزات چې مونږ ورته نیاز لرو.
سمه ده. په افغانستان ځواکونه اردو، پولیس، امنیتی ځواکونه ټول په ورځ کې شاوخوا $12 میلیون د مصارفو په خاطر اخلي، خو په ځینو حالاتو کې لیدل شوی دي چې حتی یو سرتیری د ډوډۍ لپاره چیغې وهي، غږ کوي چې موږ له لوږې نه مرو.
تاسو خو حتماً د دې وطن په دې وطن کې غټ شوي او پوهیږي چې جنګ څنګه مشکلاتونه لري. هغه سربازونه چې د ډوډۍ او د لوجستیکي مشکلاتونه شکایت لري، دا فقط عوامل د جنگ ده. په یو ورځو کې احتمال لري بنا به یو سلسله عوامل یا محدودیتونه وي یا به جنگ وي یا اطلاعونه به موقتا بند شي چې سرباز ته ډوډۍ نه رسیږي، ولی په عمومي شکل مون سربازان د لوجستیکي له نقطې نظر نه دی او شیل له نقطې نظر نه هیڅ نو مشکل نه لري.
روسي پښتنې په توګه خاله جنرال روان کلبتا سوتوانیږي چې د مخالفینو په وړاندې برلاسي شي که څنګه د پام چې مخالفین بهرني مخالفین د بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي دي د داعش په نوم یا هم د اسلامي ډلو نورو په نوم باندې له افغانستان امنیتي ځواکونو سره دوی جګړه کوي، مطمئنه یاست چې افغان ځواکونه به وتوانیږي د هغوی په وړاندې برلاسي شي؟
مونږ د افغانستان د خلکو په حمایه او انشاءالله په صفت یو مسلمان د خداوند په مرسته په دې ټولو جنګونه په دې ټولو وحشتونه چې د تروریستان او طالبانو نه پر مونږ باندې تحمیل شوي دي، مونږ به د دې ټولو مشکلاتو نه د خپلو خلکو سره موافقانه د دې میدان به انشاءالله ګټو.
افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان کور ودان ژوندي اوسئ.